السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د آزادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې په دوحه کې د سولې په خبرو کې د پرونی پرمختګ په اړه خبرې کیږي. میلمانه هم ورته را بلل شوی. وروسته پروګرام درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار داود جنبش دی، خو په سر کې په مکرې د دې سات خبرونو ته امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرمختګ مهم بللی. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباخ په جګړه کې له ارمنی ځواکونو سره ناوړه بشري چلند شوی. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر ل راکمول وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی پروند د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومې لوی اډې دي چې د امریکایي په افغان چې امریکایي په افغانستان کې ساتي، او نه هم په دې اړه چې له دې هیواد د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي. څه وویل د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پیښیږي. دا د امریکا د نوی منتخب ولسمشر جو بایدن په اداري پورې تړلې وي. ملي د غرازو ویل چې متحده ایالات به د سپوږمکۍ یا سټلایټونو یو شمیر اډې هم په دې هیواد کې وساتي، چې هغه هم د دغو دوه لویو اډو څنګه بلل کیږي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې لمخې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ هوکړې هرکلی کړی، او هغه یې د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند تیره شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. د غرض ویل شوی چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د یو هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي له لارې یو باثباته، سوله ییز او سوکاله افغانستان ته لاره هواره شي. د امریکا، ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د افغانستان په مسأله کې ښکېلو یو شمېر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلی کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړه چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسیدلي. تیرو 19 کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنز لمړنۍ رسمي لیکلې هوکړه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په څو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. وزارت وایي طالبانو په جړی، ډانډ او معروف ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د دوی د ځمکنیو او هوایي عملیاتو پایله کې مخه ونیول شوه. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ادعا کړی چې دغو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، او خپله طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د لومړي ځل لپاره د دوی پټکو پر ملکیانو د افغان ځواکونو د بریدونو ارقام خپاره کړي. دوی ادعا کړي یوه اونۍ کې دولتي ځواکونو پر ملکي اهدافو 26 بریدونه کړي چې 1.5 ملکیان وژلي او 1.5 نورې ټپیان کړي، خو حکومت لا د طالبانو د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباخ په جګړه کې له اسیر شوو ارمنی ټبره سرتیرو سره ناوړه بشري چلند شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل ډبول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډلې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوی دي. په راپور کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یو شمېر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سکانو او لغتو وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوی ارمنیان مجبور شوی چې د آذربایجان بیرغ کول کړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ستاینه وکړي، او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپک سپوري وایي. هیومن رایټس واچ ویلي دوی چې له ارمنی ځواکونو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې څېړلي، 14 هغه یې رښتیا ختلي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر 100,000 کسانو نه واوښت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستر شوو یو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا ویروس له امله هم 2,333 تنه پرون مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ دی. په دې توګه په امریکا کې په یوه اونۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 وګړو واوښت. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلیټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکې ورځې به وضعیت له دې هم خراب وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې سر له راتلونکې اونۍ په پراخه کچه د کورونا ویروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون کانفرانس له لارې د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې پوښتنې شته. د چهارشنبې د شمیرو له مخې په روسیا کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 1,000 ته رسیږي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
ستړي مشه او سلامونه مې ومنه. د ازادۍ چپو کې اونیزه خبرونه ده. له څه باندې دوه میاشتو خبرو مروریدو ناندریو او چوپتیا وروسته یو ځل بیا له دوهې نه زیرونکې خبر راوتله چې پر افغانستان سربیره ورته نړیوالو هم چټک غبرګون وښود. د کړکېچ دواړو غاړو د افغانستان جمهوریت او طالبانو پر سوله د غږېدو په اړه خپل لومړني توپیرونه لرې کړل او د پراخو خبرو د پیل واټې پرانیست. او دا لاڅه چې د پلاو په ټول ترکیب لومړنی ناسته هم سملاسي وشوه. له لومړي سره اټکل دا نه و چې خبرې دې دومره اسانې وي، خو په اړه شکونه هله ډېر شول چې د خبرو د کېدو پر کړنلاره ناندرې یولسونه وغځېدې. په دوحه کې وروستی پرمختګ ظاهرا کابل ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان تر رسمي سفر لږ وروسته پېښ شو. نن د ازادۍ چپو کې پر دې غږېږو چې دا پرمختګ د راتلونکو خبرو لپاره چې دواړه پلاوي به یې په ټول ترکیب کوي څومره مهم دی. میلمانه راسره دا ښاغلي دي د مطبوعاتو برخه کې د ولسمشر سر سلاکار نبی مصداق، د مصالحې د عالي شورا د مشرتابه غړی عزیز الله دین محمد او مشتاق رحیم د نړیوالو چارو شنونکي چې د منځني ختیځ د کړکېچ سیمو کې دنده هم ترسره کړې ده. زه هم داود جنبشم ټولو ترکلی وایم. رحیم صاحب، غواړم تاسې راته لومړی پیل وکړئ، لنډ راته ووایاست چې له دوهې نه دا وروستی خبر چې راوتلی دی، غبرګون ورته لکه چې مې وویل ډېر پراخ و، له ملګرو ملتونه نیولې تر ناټو او تر د هېوادونو تر پلازمینو پورې، خو فکر کوي رښتیا هم دا څومره مهم خبر دی؟ ځکه چې وایي دا د پټي سر دی، پټي ایسته سوره ور دی.
سلامونه لیکي هیله تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته او قدرمنو درنو اوریدونکو ته. بل شکه چې د افغانستان ولس د څلور لسی خو بل خصوص تیر لس کاله د جګړې په اور کې داسې لوله پښوی چې هر په پرمختګ څومره هم کوچنی وي لوی استقبال سره مخامخ کیږي. همدا راز نړیواله ټولنه هم نور د ستړیا خواته روانه ده او په دې دلیل سره دوی هم هر پرمختګ ته د غټ پرمختګ په سترګه ګوري. که وګورو بل شکه په هر مرحله کې د موافقه ترلاسه کیږي، طبیعي خبره ده چې دا باورونه پیاوړي کوي او د سولې د بهیرونو د بریا تر ټولو اساسي برخه د مذاکره کوونکو خواو ترمنځ باور بحث دی. په دې معنی چې که دلته په یو مرحله باندې یا په یو پړاو باندې توافق شوی، په دې معنی چې دلته یو مثبته اړیکه جوړه ده او له دې له کبله سړی ویلی شي چې باور پیاوړی شوی دی، نو پرمختګ دی. اما دا به سره نه هېروو چې دا هغه ډېره که ډېره اسانه نه وه، نو د روان پړاو څخه سره په پرتله ډېره اسانه مرحله وه. او په دې کې چې دومره کړکیچونه او جنجالونه وو او پخوا کې څومره ډېرې ډیپلوماسۍ ته اړتیا وه، تاسو ولیدل چې د جنیوا په کانفرانس کې د بحثونو سر همدا موضوع وه. همداراز د پاکستان د صدراعظم راتګ، د امریکې له خوا نه وار وار اعلانونه، دا په دې معنی د ټول د دې پروسې برخه وو، فشارونه، ډیپلوماسي، دا مسایل. نو که دا پروسه چې نسبتا اسانه او در روانو پړاوونو څخه دومره کړکېچن او جنجالي وه، راتلونکی به له دې څخه هم سخت وي. اما ښه خبره دا ده چې پرمختګ وینو په ټوله کې په پروسیجر باندې موافقه او دې ته حاضرېدل، په دې باندې ته موافقه کول چې خبرې به په کومه بڼه کوو، څوک په کوم حیثیت کې خبرې کوي، دې ټولو باندې موافقې ته رسېدل زه وایم خوشبیني شته. اما باید ټول سره په دې مطمئن اوسېږو چې روان پړاوونه به لا هم ډېر صبر آزماوي، زمونږ د صبر امتحان به اخلي او اسانه مرحله به نه وي.
مننه رحیم صاحب. اجسب الدین محمد، ډېر څه د دوهې نه په دې وروستیو کې نه راوتل، موږ او نورو رسنیو به هم حتماً تماس ورسره نیولی وي. ظاهراً د پردې تر شا به څه روان و، خو داسې برېښېده چې چوپ په چوپتیا ده. څنګه ناڅاپي داسې بدلون راغی؟ په تېره بیا دې ته په پام سره چې دواړه لوري په خپلو دریځونو همداسې پاخه ولاړو، افغانستان حکومت او یعنې د دولت لوری ګویا له لویې جرګې او د ولس له رایو نه تېرېده، او طالبان هغه تړون نه چې له امریکا سره یې کړی و.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته بیا زمونږ ته خاص طور بران غوړ مشتاق دی په او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم وایم. خبره داسې ده چې لکه څنګه چې د مشتاق دی ما وویل چې باور فضا نه و، کله کله داسې کېده چې دواړو یو خبره کوله خو فکر کوو چې هغه زما خبره نه مني، دغه خبره نه منم. زه یقین لرم چې دې منځ کې یو افهام تفهیم وشو، او دا افهام تفهیم د آینده دغه لپاره د نورو قدمونو لپاره ډېر په ګټه وي چې دوی په دې باندې وپوهېدل چې دې خبرې کول او بیا دې خبرو یو د بل خبرې اورېدل، دا بیا همداسې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او یا د هغوی لکه د حوصله چې نوره تنګه شوې ده یا ولس چې ډېر په تنګ دی، دا ټولو خبرو په نظر کې نیولو سره دا خبره ده چې دا مرحله خو خان خودی ته ډېره آسانه وایي، خو زما په نظر آسانه نه وه، سخت وه. دا ځکه دې منځ کې باور هم جوړ شو او دې منځ کې په دغه مهمه مسله چې ښه بنیاد یا مبنا، ځکه یو خبره خو د مبنا نه شروع کېږي، مبنا به څه شوي، نو په دې باندې چې توافق ته سره ورسېدل یقین لرم چې دا نورې برخې به هم ډېرې به سختې نه وي.
معلومات شته چې څوک له څه نه تیر شول؟ یا مثلا ځکه خبرې خو نو د څه راکړه او څه واخله خبره ده، ټینګارونه همغسې و، دریځونه همغسې پاتې شول، هر چا خپله ترلاسه کړه، که نه څوک تیر شول څوک را تیر شول؟
یاره زه خو څه پوهېږم چې اصلا چا ته هم صد خبره رسېدلې او چا هم چې د لاسه نه دي ورکړي، خو په حقیقت کې په خبرو باندې پوهېدل یا یو د بل دریځ خدر کول دا 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 د دې باعث وا، او همداسې د افغانستان د ولس او همداسې د نړیوالې ټولنې فشارونه ټول پکې اثر درلودلی.
ښه، دا به لږ نورم راسپړو، ځکه د اورېدونکو اصلي پوښتنې به همدا وي. البته دوی به هم وروسته وخت ولري چې مخامخ له تاسې مېلمنو نه پوښتنې وکړي. اوس به مصداق صاحب ته وار ورکړو. مصداق صاحب، ویل کېدل چې ولسمشر محمد اشرف غني د دغه پروسیجر لزینو موادو سره موافق نه ده، که هم مشخص نه ویل کېدل، او وی هغه پلاوی چې د زینو هوکړو د وروستي کولو لپاره کابل ته تللی و، ولسمشر دا غوی غوښتنې رد کړې وي، او تر وروستۍ شېبې نه حاضرېده چې هغه تصویب کړي. دا خبره څومره رښتیا ده؟
جنبی صاحب، ته ټولو ناول خپل سلامونه تاسو ته، جی صاحب دین محمد ته، او زما دوست مشتاق رحیم صاحب ته، او ټولو لیدونکو او دونکو ته وړاندې کوم. رئیس جمهور ګوره په د پنځو شپږو کالو کې د صلح لپاره ډیر زیات کار کړی ده، او هغه په خپله ویلی دي چې د صلح لپاره د خپل سر نه هم تیر ده. خو په دغه څو ورځې مخکې چې په هغه یو شته ماده او طرز العمل په دې خبرو باندې لکه جنجال روان وو، هغه علت وو چې د ټیم مشر چې ستانګزای وو کابل ته راوغوښت چې یوازې دته نه یو د خاطر دغه مشر چې نوې مان ته نه راځي، هغه په تلیفون کې باید ورته ونه وایي، بلکې خپل ټیم هم باید ورته ووایي چې هلته څه خبرې دي. دوی چې راغلل
د رحیمی سره او دستانگی سره د خبرو نو وروسته بیا هغه مشکل چې وو هغه د مقدمه په اړه کې وو د طرز العمل باندې یو تجدید نظر مو په هر شی باندې موافقه کړی ده او ټیم اوس په خپل کار ته د پخوا په شان په یو فکر د وطن د پاره د خدمت په خدمت په ډګر کې او ډیر آماده دي چې هر څومره وخت چې ونیسي چې باید دغه خبرې په سوله باندې تبدیل شي او اوربند ډیر زر راشي.
هماغه پوښتنه مې چې مخکې حاجي صاحب دین محمد نه وکړه تاسې نه غواړم وپوښتم چې معلومه ده چې په دې بهیر کې دغه ټینګار تقریبا یولس اونۍ که زما حساب غلط نه وي روانو چې مثلا طالبانو ویل چې اساس دې د امریکا سره د تړون لاسلیک کولی شي دی کړی دی او حکومت یا د دولت پلاوی ویل چې نه د لوی جرګې پریکړې دی وي ځینې نور واړه مسایل به مو چې ماته پوره نه معلومیږي خو فکر کوي څوک په دغه دوو خبرو کې له څه نه تیر شو یا دغه دواړه ومنل شو یعنې توافق څنګه رامنځته شو؟
توافق خو کیدو ځکه چې پنځاوی ورځې دوی په طرز العمل باندې موافقه ته نه سره رسیدل بلاخره دنیا هم لږه بې حوصلې شوه د اروپا ګډ بازار او امریکا او برطانیې په ډېر جدیت سره دواړو خواوو ته وویل چې تاسو انعطاف وکړئ دل یو بل سره او دا جنگ په پای ته ورسوئ دنیا کې هیڅوک هم نه غواړي چې افغانان مړه شي او هر ورځ دا وینې تویږي او د دې مخه باید ونیول شي نو دواړو خواوو باندې فشار و د یو خو دغه ملکونه وو او بل اسلامي ملکونه مثلا داسې یو اسلامي ملک پاتې نه شو چې د افغانستان په جګړه باندې خواخیني نه وي څرګنده کړې او جدي خبرې نه وي کړې چې دا اسلامي جنگ نه ده دا جهاد نه ده او دا باید په هیڅ صورت سره نور دوام ونه کړي دا فشار هم په طالبانو باندې هم دغه فشار وو نو د دغو فشارونو له امله دوی آماده دي چې اوس اجندا ته چینی سره بحث وکړي اصلا خبرې لکه تاسو چې په مقدمه کې ورباندې خبرې وکړي اصلا مشکلات هم دا اوس شروع کیږي دا به شاید شپږ میاشتې الا یو کال پورې ونیسي تر څو دغه شل کاله ناخواله د طالبانو سره او بیا دو دیرش کاله د هغه نه پخوا په افغانستان کې د جنګونو په دې باندې بحث کیږي نو اجندا به جوړول ډېر مشکل وي چې د کوم ځای نه شروع وکړي.
مننه مستحق صاحب بیا مې هم ځواب ترلاسه نه کړ خو بس لا پاتې دی په دې ترڅ کې به بیا دا پوښتنه راپورته کوم. رحیم صاحب تاسې مخکې د باور د جوړېدو مسله راپورته کړه رښتیا هم په دغسې حساسو خبرو کې په نړیواله تجربه ښیي چې تر ټولو مهم شی دا دی چې دواړه خواوې یو په بل باور وکړي که تاسې دې عقیدې ته رسېدلی سي چې دا باور رښتیا رامنځته شوی دی کومې نښې درته بریښي؟ ځینې په دا خواله رسنۍ کې چې زه ګورم ځینې وایي چې مثلا دواړو لورو همغه یو تعریف د موافقې وړاندې کړه همغه یو متن دواړو لورو نادري د حکومت د پلاوي د خوا یا د دولت د پلاوي لخوا او نعیم د طالبانو لخوا وړاندې کړی دی په دې کې تاسې د باور کومه نښه وینئ که نه نورې داسې نښې شته چې تاسې فکر کوئ چې رښتیا هم باور رامنځته شوی دی؟
ګوري جنبش صاحب کله چې موږ د باور خبره کوو باور بحث نسبي دی دا داسې یو سټاتیک یا داسې تور او سپین شی نه دی چې زه وایم باور شته یا نشته باور یو نسبي شی دی او په دوامداره توګه باندې کمیدو زیاتېدو مراحل لري په څه معنا په دې معنا چې په ټوله کې که د سولې په اړه باندې د بحث خبره کوو نو هلته موږ داسې وینو چې لا هم ډېره زیاته بې باوري ده اما کم تر کمه په لومړي پړاو کې چې ګورو نو دا توانېدل چې په یو ژبه باندې یو اعلانیه راوباسي یعنی یو الفاظ وکاروي یا مثلا دا چې په مطبوعاتو کې د یو بل په مقابل کې جبهګیري واوسیږي یا دا چې حداقل خبرې لا روانې دي نو دا هغه لومړي ګامونه دي د باور جوړېدنې او دا سلسله به روانه وي څومره چې دا مذاکره مخته ځي او مثبت لور ته میلان پیدا کوي نو طبعي ده چې دوا ماشومانو خوب او باورونه لا پسې ډیریږي هر کوم بس په باور ته زیان رسوي همداسې د جګړې کمې دل زیاتې دل هغه هم په باورونو باندې اغیز لري د مذاکرې په میز باندې چې کله دوی سره کینی او په مسایلو باندې بحث کوي د یو بل په نیتونو باندې به لومړي سر کې شک وي نو د دوی ټینګارونه د مذاکرې په میز باندې د یو بل په مقابل کې جبهه ګیری دا به د باور هغه کمه پیمانه چې دا هغه به بدلی را بدلی او دا څه شی وایم دا د نړیوالو تجربو په رڼا کې خبره ده معنا دا چې باور داسې تور سپین شی نه سړی یو شي پورې دا مطلق وتړي په دې مرحله کې کم تر کمه دا موافقه کول چې ښه موږ تاسې حتما مذاکرې ته ځو یعنی دا باور پیدا شوی چې دواړه خواوې صادقه دي حداقل تر اوسه پورې د سولې پروسې ته په یو ژبه باندې یو متن باندې اعلامیه راویستل دا ثابتوي چې د مذاکرې خوا ته تګ حتمي دی او شونی دی او دواړه خواوې نیت یو بل ته په تثبیت رسېدلی ځکه خو دوی حاضر دي چې اصلي پروسې ته داخل شي نو خبره دا ده چې د اوس دپاره موږ لیدی شو چې د جوړېدو په حال کې دی څومره چې مذاکره مخته ځي معیار او مقیاس به بدلیږي رابدلیږي لیکن په ټوله کې لیدل کېږي چې د سولې دپاره نیت شته دا چې څومره انعطاف ښودل کېږي دا به د باورونو د دواړو خواوو البته په باورونو باندې ژور اغېز ولري چې ما وضاحت ورکړل شوی وي
بله روښانه شو ما فکر کوي چې ښه ولس ملموسې نتیجې ته همیشه ګوري ځکه هغوی دومره صبر نه کوي یا دومره ژور ورپسې نه ګرځي مثلا که تاوتریخوالي کې کمی راغی خلک فکر کوي چې رښتیا مثلا یو څه شوی دي که مثلا د ژبې کارېدو کې چې هغې مثلا دې ته مزدوري مالیشي ونه وایي او دوی ورته د طالبان ګډا د پاکستان ګډاګیان ونه وایي او داسې نور شان که دې کې بدلون راغی ولسوی وو رښتیا یو څه راغلي فکر کوي څومره زر دغه سی او تغیرات راتلی شي
فکر کوم کم تر کمه د مطبوعاتي ادبیاتو پورې چې بحث دی په دې کې د تغییر امکان شته اما کله چې د جګړې بحث کوو زه دا توقع لرم چې جګړه به دومره زر د جګړې میدان تغییر ونه مومي او هغه لامل دا دی چې د طالبانو اگر د مذاکرې په میز باندې ځان سره خلک نه شي صحبتي کې دغه د جګړې د میدان غ لیوریج یا د دوی کوم اغیز شو دا غیر له کبله ده نو د جګړې په میدان باندې ډیر تغییر توقع نشته ملموسیت په دې کې ده چې حتماً طالبانو هم په هغه یو یا دوه مسایلو باندې ګنګوسي وي تاسو مخکې په ډیر ټینګار پوښتنې وکړې د نورو مشرانو نه چې په څه شي باندې بنبست وو داسې اوازې وي چې افغانستان حکومت حاضر نه و چې دوه تړون په د مبنا په توګه ومني بیرته طالبانو په کابل کې د مایک اسپر سره هغه کوم اعلامیه چې هغه لویه جرګه یې نه منله اوس چې دوی موافقې ته رسېدلي البته دا زه چې څه وایم دا معلومات نه دي معلومات هغه شوی دي چې دقیق وي هغه ګنګوسې چې دلته کابل کې موږ اورېدلي دي نو د دې په رڼا کې چې اوس موږ ګورو چې په طرزالعمل باندې موافقه شوې ده دا یو ملموس پرمختګ دی او موږ توقع کولی شو اما زه بیا ټینګار سره وایم چې صبر آزما شپې ورځې زموږ مخې ته دي که دوه میاشتې په طرزالعمل باندې ولګېدې نو د حکومت جوړښت د واک شریکول د واک شریکولو بڼه قانون اساسي باندې بحثونه په روان حکومت کې څوک د چا برخوال څومره دغه ډېر کړکېچن جنجالي او ننګونکي بحثونه دي چې وخت به نیسي نو بنا هم بې صبري به نه کوو هیلې به تړو او په دې باور سره چې دواړه خواوې به د انعطاف احساس سره مخ ته ځي
من رحیم صاحب بیرته هم دغه ستاسې دې وروستیو خبرو ته په پام سره حاجي صاحب دین محمد نه غواړم وپوښتم چې دغه سند کې ویل کېدل چې یو ویش یا دوه ویش یا زیاتو کم مادې لري دا د کړنلارې په اړه چې دوه باندې اختلاف و ځینې خو یې یاد شوي فکر کوم په دې کې مهم ټکي چیرې دا یو خلک به وایي چې مثلا په دې کې څه وو نورې کومې خبرې وي مثلا آیا دا موضوع پکې شته چې د طالب استازي شاته به د دوی سپین بیرغ ولاړي او د حکومتي یا دولتي پلاوي شاته به د افغانستان رسمي درې رنګه بیرغ ولاړ وي یعنی مثلا دا سم مسایل هم پکې دي کې نورې خبرې وي
دوهی کې د دا وضعیت نه خو زه پوه نه یم خو زه تا ته یو مثال وایم په مسکو کې چې موږ دوه ځله د طالبانو سره کېناستو هلته هم دا یو درې رنګی بیرغ و دا یو درې رنګی بیرغ و هغې باندې ټولو طرفونو په یعنی دماغې لاندې دا خبرې وشوې خو البته خبرې الزامي نه وي او تفاهمات وو نو په دې وجه باندې هلته دی باندې اتفاق شوی دی او دغه بیرغ چې دی د افغانستان د رنګ بیرغ دا ملي بیرغ دی دا د کوم ډلې ځکه اوس لکه تنظیمونه په افغانستان کې راوخلي دي هر څوک خپل بیرغونه لري او دغه لري او دغه د درنګ بیرغ شته د ملي بیرغ ده نو په دې باندې د پیسې کې به شاید ډېر اختلاف دی او اصل موضوع مهمه خبره دا ده چې موږ لکه څنګه چې مشخصایم وویل چې یو اعتماد فضا جوړ شي او دا خبره د اعتماد په فضا کې شي یو د بدګمانۍ په فضا کې چې خبرې او هر څه خبره کوي ما مقابل لوري هغه راځي او که د اعتماد فضا کې نو دلته د خبرو ته غوږ نیول کیږي او کېدای شي په خبرو کې داسې خبرې لکه تاسو ویل چې دا اعلانې داسې ویل چې الفاظ او هر څه یو دي کنه نو دا چې بیا په یو د بل په خبرو کې دی یو د ګټو فکر او باسي نو په دې وجه باندې دا فضا و بیا یعنی لکه حتی دا مخامخ چې کینی چې خبرې کوي یو د سره چې یو د مثلا تفریح د مونږ کوي دا په مجلس باندې تاثیر لري موږ تجارب نه دا درته وایي چې دا ډېر تاثیر لري چې په اول کې یو کس د بل سره خبرو ته آماده نه وي وکړه چې د یو ځای کې نه خبرې وکړي باس وکړي چې څه سره یو ځای وکړي بیا په مونږ سره یو ځای وکړي بیا په مانځ کې کله د طالبانو نور مختصي د نورو په جمع کې د بل مخې د افغانستان نور مختصي طالبانو په جمع کې دې معنا دا ده چې د دې سره لکه یو بل سره وپیژني او هغه ترخه تاریخ وزیر چې یو د بل ته په کرکه باندې ګوري او کرکه ختمیږي نو په دې وجه بیا کدا بیرغ وي کدا ارز وي دا خبرې بیا اسانيږي
بیرغ ما د بلګي په توګه چې سبي یاد کما غوښتل او پوهیږم چې په دغه طرز عمل کې نور څه دي تاسو معلومات شته
د خپل د طرز عمل خو د خپل وصول نه لخوا لکه مهمه خبره هغه چې باندې اختلافات وو د څه څومره په مې کې لکه دا دواله د جهاتونو په هیڅ باندې د دوه جهاتونو په هیڅ باندې کې دا مهمه خبره ده چې دا توافق پکې شوی دی چې آیا یو د حکومت به کنه به طالبان تحریک طالبان به یو کله مثلا د امارات اسلامي به نو دوی لکه په دغه معلومات ده چې لکه د دو جهاتونو په اساس باندې خبرې کوي د معنا دا ده چې د دغه مرز کې کوم شي شکونه او دا شکونه لري چې د ځکه په دغه کې دا موضوع اوسېږي
مننه اجي صاحب بیا به هم د بحث په وګدو کې وګورو چې لږ زیات په دې اړه تفصیل نور ګډونوال راتره کی دا وريدون کوزینی پښتنې به حل شي مستاق صاحب د دوه نه لاده خبر یو لومړي ساعتونه ډیر وخت نه و تیر شوی چې د ولسمشر اشرف غنی ټویټ راغی او په غی کې خوخي څرګنده کړی وو دغه ترڅنګ ویلي چې اوس مونږ دې ته پته مېو چې د جګړې برخه کې او د سولې برخه کې یعنی د جګړې د ډګرونو په برخه کې بدلون راشي یعنی جګړه کم شي ستاسو نور انتظار څه دی مثلا نور ګامونه چې واخیستل شي هغه به څه غواړي
د جګړې په برخه کې د اورکم به معنا شي او باید اول نه نوې قبول شي وای ځکه د دې بررسي کول ډیر مشکل وو خو په هر حال دا اور کم نه وو دا د اور زیات نه هم زیات وو او خوشونت به زیات شوی دا که څه هم دا خوشونتونه دا چاودنې په سمبولارو کې دوی لارو کې په خارینو کې دا شیان ټول په هغه د دوه په تورن کې راغلي دي خو ورته توجه نه ده شوی نو اول کار بدوی چې په دې غونډه کې اوله یا څومره غونډه چې وی په دې کې په دې باندې ټینګار وشي او په خپل امریکایان هم دې خوښ نه دي ځکه وایي چې طالبانو د موږ سره لاسلیک کړی وو په غو باندې نه دي درېدلې نو په دې باندې به خبري وشي او د حکومت له خوا به هر شي نه ضرور او چې ډیر فشار به اوربند دا وړي چې تر لاسه کی هغه اوربند او چې ترڅو په افغانستان کې ویني تو یو نه خطر شي او دوی کینی په آزاد فضا کې د افغانستان په راتلون کې یو بل سره خبرې وکړي
او په دغه تیرو څه کم څلور ساعتو کې چې دا خبر راوتلې ده یا د پریکړه شوې ده موافقه شوې ده د جګړې دګر کې کم بدلون ویني یعنی محسوس کم تغییر راغلی کنه
نو طالبان د شلو نه تر څلور شپږشتو ولایتو کې هر ورځ جنگيږي زه فکر نه کوم چې دوی به په څو ساعتو کې د ټول قومندانانو ته ا رقم خبر چی وی ورورسول شي او حقوق بیا به عملی کی خو مونږ هیله لرو چې ډیر زر جګړه ختم شي ترڅو دواړه خواوې په دوحا کې د نړیوالو د غوښتنې سره د افغانانو د سخت ناامیدۍ سره چې تر اوسه ورسره مخامخ دي دا پای ته ورسیږي او دا خبرې شروع شي او په اصلي موضوعګانو باندې دواړه خواوې کینی او سره خبرې وکړي.
مستحق صاحب ډیره مننه. بحث به غځوو. اوس به یوه خبرتیا واورو.
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، آزادی چپو کې خبرونه اوري. په دې کې له دوه نه وروستي را رسیدلي خبرونه ل خپل میلمنو سره چېړو. ښاغلو حاجی صاحب دین محمد، مشتاق رحیم او نبی مصداق دي. دوی بار سره غږیږي. د دوی نه تر اوسه ځینې مسایل چې په خپله په دوهې پورې اړه درلوده یا په دوهې کې د خبرو له مرکز سره اړه درلوده هغه مو وڅېړلې. اوس لنډ فرصت تاسو هم درکوو که پوښتنې لرئ. نو په افغانستان کې دغه دوه شمېرې کارولی شئ: 0 8 22 55 0 9 2 3 5 4 0 له بهر نه 0 0 4 2 1 5 1 او سکایپ هم دی ریډیو تکه ازادي. یو اوریدونکی شته ور ورکو. زما هیله داده چې بحث کې مسایل ډیر دي، لاند پوښتنه وکړئ له میلمنو نه. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم. زانمو معرفي کوي، پوښتنه راته وایي. نن ښاډه قرآن مل صاحب، مهرباني وکړئ.
ما پوښتنه راته وایي،
مننه ډېر کعبه جانې، ستاسې لیکه روښانه نه وه. زه نه پوهېږم میلمنو به څومره ستاسې خبرې اورېدلې وي. زه به بیا وروسته ورته هغه مره چې ما واورېدلی شوې دوی ته وړاندې کوم. یو اورېدونکی په سکایپ باندې هم دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
صاحب تاسو سلامونه، او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته، میلمنو ته. فهیم نورانی نه بینا ملغمان نه. زه خو واقعا په دې خبر باندې ډېر زیات خوشحال شوم چې په دوها کې مذاکره کوونکي پلاوی توافق وکړ چې تر څو دوی خبرې نورې هم مخې ته بودي، په اجنډا باندې خبرې وکوي. خو بدبختانه باید ووایو چې تل د افغانستان په داخل کې حکومت د صلح مخالفت کوي او مختلف خنډونه پیدا کوي، خاص کر ارک او هغه مشخصې کړي دي چې هغه ټول خلک میلمانه هم پیژني. زما پوښتنه دا ده چې آیا ولسمشر به وکولی شي جمع یارک نور چارواکي چې امریکا کوم تړون لاسلیک کړی دی دغه مخنیوی وکړي او پرېږدي چې دا تړون تطبیق شي؟
ښه، البته په دې باره کې بله پوښتنه زما به دای چې ولې فکر کوي چې باید ولسمشر دغه تړون مخنیوی وکړي؟ په هر حال میلمانه را سره شته، ځواب به ووایي. یو بل اورېدونکی مورو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم. سلام.
وعلیکم. نوم څه دی؟
طالبان خراب طالبان پلاس طالبان پلاس کے خبر تاثیر والا دیدا لاڑ بدی ملکی خلب لارو مخه خلاص او کوم نه خلاص او بل طالبان دوی دا یو پښتنه کوي چې نه دا کړی چې تاسو دا کوم جنګي نن کسان چې لري په ولایتو کې په ځینو چاله کې آیا تاسو خبره مننه دا به د خپل جګړې څخه تیر شي او کومه دغه شی او دلې دلې سره بیا خل چې کومندانانو په منځ کې
ډېره مننه انتظار صاحب میلمنو به ستاسې پوښتنې یاداشت کړي البته یو څه ځواب ورته راغی فکر کومه چې مستاق صاحب وویل چې دا به ګرانه وي چې زر طالب قمندانانو ته د دوی لارښوونې ورسیږي خو د دوی اټکل دا دی چې کیدای شي چې جګړه ییز ډګر کې که ډېر چټک نه وي ورو یو څه بدلون راشي کابې قرآن مل اندېښنه درلوده پوښتنه یې نه درلوده چې که جګړې روان وي او میندې بوریږي نو د دې خبرو ګټه څه ده فکر کوم که تیروته یم زه د دوی نه بخښنه غواړم لیکه ډېره روښانه نه وه او فهیم نورانی صاحب ویل چې ولسمشر به وکولی شي د دغه شوي تړون د طالبانو او د امریکا مخنیوی وکړي که نه دې ته به وروسته مصداق صاحب ځواب ووایي اوس زما یو دوه یو څو د فیسبوک پیغامونه تاسو ته لولم عمر سحاک لیکي دا ښه زیری دی الله دې د دواړو لوریو مشران سره جوړ کړي او حضرت خان لیکلي چې صرف پاکستان د لاسوهنه ودري نوره هیڅ خبره نشته رحیم الله فاروقی وایي چې سوله دې راشي خو د شریعت چوکاټ کې نجیب الله زیرک په دې نظر دی چې خبرو کې هیڅ خوند نشته جان لودین لیکلي طالبان چې هره ورځ له خدایه رحم غواړي ولې پر نورو رحم نه کوي زاهد وایي انشاءالله ازادي را روانه ده او دا د مجاهدینو د قربانیو برکت ده او په پای کې به د ګلاب یو پیغام درته ولولم دی وایي چې له طالبانو سره چې دوی ورته له اسلامي پلوه یو سپک ټکی کاروله چې زه یې نه یادوم وایي سوله یوه ډرامه ده له دوی سره سوله د هغه په باور د پاکستان آی اس آی ته تسلیمېدا ده ګڼې نورې تبصرې او نظرونه هم شته چې تاسې کولی شئ د ازادۍ راډیو فیسبوک کې ولولئ او وګورئ په خپل عمل ته نظر پرېښودلی شئ زموږ پاڼې خوښې کوئ او ملګري مو شئ نو رحیم صاحب پیله ته بیا تاسې وکئ که اورېدونکو ته م په د پوښتنو باندې لنډه تبصره درلوده خو زما پوښتنه دا ده چې افغانان د پاکستان په اړه په دې پیغامونو کې مو واورېدل خپل مخ قضاوتونه لري هر شي کې د پاکستان لاس ښکېل بولي خو ځینې نظرونه دا و چې دغه وروستی پرمختګ د عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم دی د ده د سفر نه وروسته پیښ شو فکر کوي دا پرمختګ او دغه سفر سره رښتیا هم تړاو لري که نه
ګوري جنبش صاحب دلته زمون قدرمن مشر رئیس صاحب دین محمد شته دی او دوی د دې قضایاو د څلور لسیزې برخوالو پاکستان په افغانستان کې ډېرې ژورې ګټې لري او د هغه ګټو د تحقق دپاره دوی په هره مرحله کې هڅه کړې ده چې د هغې د تحقق دپاره حتی د قربانیانو د افغانانو د وینو قرباني ورکړي زه تاسو ته بېلګه وړاندې کوم تاسې که د جنیوا د تړونونو مذاکراتو بهیر ولولئ ما د یو څېړنې لپاره ډېر تفصیلي کتنه دې کړې ده په هغې کې په هره مرحله کې تکل دا و چې څنګه کولی شي چې په افغانستان کې هغه د دوی چې کومې ګټې دي د هغې د خوندیتوب دپاره دا مذاکرات اغېزمن کړي او د خپل کنټرول لاندې وساتي همداسې تاسې وګورئ تېرو دوو لسیزو کې بیا هم تېره یوه لسیزه کې کله نه چې سوله شورا جوړه شوې حاجي صاحب دین محمد د دې برخه والو هلته تاسې وګورئ د ملا برادر سره د مذاکراتو بهیر دوی ډېر خبر دي چې کله هغه سره پرمختګونو توقع پیدا شوه هغه بند ته واچول شو د مری پروسه چې شروع شوه په هغې د مختل کولو برخه کې یعنی دوی همیشه دا رول لوبولی اوس بحث دا دی چې دوی سوله غواړي که نه غواړي بالکل یې غواړي یوازې دوی نه یو شی چې زه وینم چې اجماع شته د افغانستان په کړکیچ کې په ټوله نړۍ کې په سیمه کې او په داخل کې هغه دا ده چې سوله دې راشي اما کم نه وه سوله دا د بحث وړ موضوع ده پښتانه غواړي چې داسې سوله راشي چې د دوی ګټې دې پکې خوندي وي کابل کې دې داسې حکومت وي چې خپله ټوله باندنۍ پالیسي دوی سره همغوی کړي کور دننه پراختیایي برنامې او داسې نورې چارې نو دا خو ستاسې سوال جواب یوه بله لنډه تبصره دغه دوست چې د ولسمشر باندې کومه تبصره وکړه لنډه خبره کوم هغه دا ده چې ګورئ دلته یو بحث دا مطرح دی چې ګوندې ولسمشر سوله نه غواړي یعنی داسې څوک به وي چې یو آرامه فضا کې د ولسمشرۍ دورې څه کوي چې خوند یې واخلي هیڅوک به داسې نه وي دلته هم که د ولسمشر غنی بحث من کله کوو نو د همدې دوره کې د حزب اسلامي سره چې بیا هم حاجي صاحب ته اشاره کوم چې دغه پروسې مخکښ وو او دا بیا د په غاړه دی چې د حزب اسلامي سره جوړجاړه د همدې په دوره کې وشو په داسې حال کې چې د حزب اسلامي سره مذاکرات او اړیکې هم د 2001 کال نه پیل شوې وي د مذاکرې د کوم بهیرونه چې موږ ګورو د کابل کانفرنس کې ډېر پراخه اعلان وک چې دی حاضر دی چې پرته
رحیم صاحب وبخې د خلکو تصور دا دی چې ښاغلی غنی ښایي د دې نه اندېښنه ولري چې سوله چې راځي بل حکومت کېدای شي راشي او د ده واک نیم پاتې شي.
زه همدې خبره زما وروستۍ جمله به همدا وایي وروستۍ خبره هغه دا ده چې ګوري کله چې موږ د سولې د مذاکراتو بحث کوو خو دا خو ټول د واک ته د رسېدو بحث دی او ټول په دې تکل کې دي که چېرې د واک ته د رسېدو بحث مطرح ونه اوسېږي نو خو امریکایانو پرېکړه کړې چې را روانو څو میاشتو کې چې د مې تر پیله پورې به دوی دلته نه وي او جګړه هم دا وه چې دلته چې د امریکایانو تر شتونه پورې به جګړه وي نو بیا ولې جګړې تودوالی پیدا کړي دا تیر دوه میاشته. خو دلته خبره همدا ده چې ټول اړخونه چې مذاکره کوي او حتی هغه اړخونه چې د افغانستان په سوله کې یو برخوال په توګه ګډون لري مستقیم یا غیر مستقیم هند پاکستان روسیا چین امریکا خپل د افغانستان داخلي کړي ټول په دې تکل کې دي چې کله سوله کېږي زما واک او برخه چیرته به وي او که دغه بحث مطرح وي نو د دې په رڼا کې خو بیا دا د ملامت ګوته صرف یو خواته نیول نامناسبه ده. زه فکر کوم چې دلته د سولې دپاره یو اراده شته ده اما متاسفانه د یو شي چې کمبود دی هغه دا ده چې هره خوا په دې تکل کې ده چې زه به څنګه شم. همدغه یوه ستونزه ده چې زموږ دغه بهیر یې ځنډولی خنډنی کړی او ستونزې ورته ایجادوي
او همدغه د خند او زندنی کېدو او ستونزو په حساب باندې حاجي صاحب دین محمد فکر کوي د سولې یا د مصالحې عالي شورا د ترکیب زندیدنه هم د دغه زندونو او خندونو یوه برخه ده. خلک فکر کوي چې اوس باید تاسې مټې ونغاړئ او سوله راولئ ستاسې خپل ترکیب لا بشپړ نه دی.
زه مخکې نه دغه یو بله خبره وکړم چې دا سوله یا چا اشاره کړې ده یا څوک یې نه غواړي زه به یو خبر درته وکړم چې اول په دې کې که پاکستان دی که ایران دی که د روسیا ده چین ده امریکا ده تر هنده پورې د دوی یو څه جایز حق لري چې د دوی په د نړۍ په سطحه باندې د دوی ګټې خوندي وي ولې داسې ګټې خوندي وي چې د یو ملک د هغه خپلې ګټې دغه لاندې تعدید لاندې رانولي. منګه افغانان چې سوله غواړو دا چې سوله غواړو چې په دې سوله کې موږ پاکستان ته ضرر ونه رسو موږ ایران ته ضرر ونه رسو مسکو ته هتا امریکا ته هتا هند ته چې بلکې په مسکو کې چې یو ځل زده دغه مشروم د سوله د ګروپ مشروم چې هلته برخه واخیسته دولس مملکتونه وو هغه نه موږ خواهش دا وکړو چې نړیوال ټولنه صحیح ده چې افغانستان کې سوله غواړي لکه تاسې لکه مخکې چې اورول چې مثلا دوی وایي چې زه څنګه شم موږ ورته وایو چې صحیح ده تاسې رقابتونه لرئ افغانستان ډېر خراب شوی دی دور مهرباني وکړئ دا خپل رقابتونه د افغانستان په دننه کې مه ګورئ په افغانستان کې صرف خپلې ګټې دا ګټې څنګه موازنه شي او دا د افغانستان د ګټې په سر کې او د نورو ګټو په نظر کې ونیول شي. په دغه اساس باندې زه یقین لرم چې پاکستان هم همکاری کوي او نور گاونډي او لری نږدې د سیمې خلک یا نړیوال ټولنه همکاری کوي دا یو خبره ده او همداسې د راتلونکي لپاره هم موږ که همداسې یو سیاست یو پالیسي ولرو دغه پالیسي به زموږ د دې باعث وګرځېږي چې بیا ډېر ډار او تشویش به په شاوخوا کې نه وي او هغه دا موضوع طالب ته متوجه ده. دا موضوع زموږ د حکومت خلکو او سیاسینو او د افغانستان خلکو ته متوجه ده چې ټول په دې کې څنګه سره لاس یو کړو یو اتفاق وکړو چې موږ نړیوالو ته دا اطمینان ورکړو چې افغانستان د چا په خلاف نه دی او د چا ګټې نه تهدیدوي او نه مثلا چا د چا امر خرابوي. دغه لپاره ضرورت دی چې دا موږ چې دغه د طالبانو سره کینو طالبانو ته افغانان وایو نو هغوی نه هم دا تقاضا لرو چې عین دغه ستونزې چې مثلا موږ ورور په دغه کې یادوي په هلمند کې یادوي یا مثلا دا زموږ خور تشویش لري دا هم په نظر کې وساتي او دوی په نظر کې وساتي دا حکومت هم په نظر کې وساتي یقینا چې مشکلات به خو موږ دغه د سولې په نور باندې حرکت وکړو.
تاسو د اوریدونکو ځینې پوښتنو او اندېښنو ته مفصل ځواب وایي ژوندۍ اوسئ حاجي صاحب. خو ما خپل ځواب وانه خیسته هغه دا دی چې دا د سولې د مصالحې عالي شورا جوړېدل ولې ځنډېدلې ځینې وایي چې د ښاغلي غني او ښاغلي عبدالله ترمنځ یې په ترکیب باندې جوړه نشته دی په سلا نه دي همدا خبره ده که نور څه دي؟
یاره زه چې څومره پوهېږم خو مخکې تاسو خبر وایي چې یو ترکیب باندې دغه وسو بیا کې ځینې مشرانو اعلان وکړي چې موږ په کې سره مشوره وسوي یا موږ په کې برخه اخلو. خو اوس دغه ماته معلومیږي چې ټول مشران په کې اکثریت په کې برخه اخلي او هغوی که چېرته په کې غړیتوب وانخلي خو د دې همکار به وي، مثلا د هغې نماینده به هلته وي. نو په دې اساس دغه د شک نشته ده چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله اختلافات په دې کې اثر درلوده، خو ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان د ولس د فشار لاندې دی، ډاکټر صاحب اشرف غنی د فشار لاندې او د نړیوالو د ټولو چې دوی د خپل واړه واړه اختلافات یو خواته کړي او د غټې مسلې لپاره چې هغې جملې نه داسې نه وایم چې دا د شورا حلي شورا جوړه سره ټولې مسلې به حل شي، ځکه د خلکو ته باید داسې یو غلط دغه
ورنهخو لږ تر لږه یوه مرجع به پیدا
شي. شورا حلي شورا به یو نږدېوالی راولي، یو د دغه ته د موضوع ته به یو جهت ورکړي، او د هغه جهت دپاره زه یقین لرم چې کله د سولې دغه په دې باندې مطمئن چې ټول چې موږ ټول سوله غواړو، نو بیا دا د سولې عالي شورا جوړېدل، مساوي شورا دا اسانېږي.
مننه. او تاسو د نړیوال فشار یادونه وکړه چې په دواړو مشرانو باندې په دغه برخه کې شته، رښتیا هم اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو استادو په یو غده وینا کې له دوی نه وغوښتل چې زر تر زر د مصالح علي شورا ترکیب بشپړ کړي. داغه نه وروسته ښاغلی غنی او ښاغلی عبدالله سره کتنه درلوده. مصداق صاحب، یو بل پوښتنه چې ډیره مطرح کیږي هغه دا ده چې وایي په ار کې مشران هم د سولې او له طالب سره د روغې جوړې په اړه یو خلندې دي. همدغه اوس مثلا د څو شېبې مخکې ښاغلی امرالله صالح چې مرستیال ولسمشر دی په یو ټویټ باندې ولیکل چې هغه د پښتو متل هم راوړی دی چې وایي مار چې چلی له پړي نه ډارېږي، او بیا وایي چې موږ څو ځله همدغه یوه مار له همدغه یوې سوړي نه چې چلی یو احتیاط پکار دی. که څه هم نه دی ویلي چې منظور یې څه دی، اما سړی پوهېدلی شي چې منظور یې څه دی. وایي ډېره خوشحالي نه ده پکار، وګورو چې د ده په وینا دغه مار وروسته څه کوي، بیا به هله خوشحالي کوو. دا یوازې شخصي نظر دی که عمومي نظر دی؟
په خپل امرالله صالح هم څو واره ویلي دي چې یو زما شخصي نظر ده او یو زه د یو حکومت د یو غړي په شان نظر ورکوم چې هغه د رئیس جمهور او د حکومت له نورو سره شریک نظر ده. نو کله کله دا خپل نظر ورکوي او دغه نظر نه ټول خبر دي. د مصالح په برخه کې چې تاسو خبرې وکړي او که پوښتنه ته نه ځو ځکه چې هغه کې پوره ځوابونه وویل شول، اووه میاشتې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا لکه چې حاجي صاحب دیپلومات ورته اشاره وکړه جوړ شو، او بیا هم په کرزه یوې خواته لاړ او حکمتیار بلی خواته لاړ او ډاکټر عبدالله بلی خواته، او هغه پاتې شو په هغه حالت. اوس دوی غواړي چې هماغه کسانو نه بیا یو دویمه ملي مصالحې عالي شورا جوړ کړي، او دیتا ډیر لاس د هغه د کړنې په اساس ډاکټر عبدالله ته ورکي چې جوړ شي. نو هماغه څلوېښت یا دو څلوېښت نفره چې وو هغه دي یو دوه درې نفره به پکې اضافه شي.
یعنی ترکیب نهایي شوی دی، لږ تر لږه یو لس شته دی چې خبرې پرې وشي.
یا بالکل هغه دوه څلوېښت نفره چې پخوا وو هغه به حتما پکې وي، او یو دوه درې نفره نوره به ډاکټر عبدالله پکې علاوه کړي، هغوی به هم ورته پکې شامل شي. نو دغه د مصالحې عالي شورا مهمه ده ځکه چې د جمهوریت ټیم ته په اوله کې صلاحیت هلته په دوحه کې اجرایي صلاحیت نه ده ورکړل شوی. دوی ته ویل شوي دي چې تاسو به خبرې کوئ او بیا به کابل ته خبر راوړئ، او د دې ځینه به مسلحت اخلئ او په مخ به ځئ.
دغه لیست چې تاسو وویل مستاق صاحب وبښئ چې وخت په لګېدو دی، او زما دوه درې مهمې پوښتنې پاتې دي. دغه لیست چې تاسو یاد کړه دا مخکې نه موجود و، ولې نه رامخته کېده؟ اوس په دې اړه له هغه وروسته خبرې کېږي چې د اروپایي اتحادیې او نورو بهرنیو سفارتونو یوه ګډه اعلامیه نشر کړې ویل چې دا کار باید زر بشپړ شي. په دې باره کې ولې داسې سستی موجوده وه؟
خانو اگر په افغانستان کې خود جنگونه شوی دی دو سال وی دری سال وی کال کې کې جنگونه شوی دی خلق د مشرانو نه مایوس دی هرچا باندې چې اعتماد کړی دی بیا هغه یو داسې کارونه کړي دي چې دوی په خوښه به نه وي ځکه خلق افغانان په عمومي صورت سره اعتماد سویه ډېره زیاته ټیټه شوې ده د ملي مصالحې شورا کې باید د ټول د سیاسیون باید پکې شامل وي حال دا ده چې بل نظر دا ده چې دغه سیاسیون خو موږ پیژنو دا خو د پرون کسان دي دوی خو خپل وخت کې داسې کارونه نه دي کړي چې خلق تر د خوشاله وي یا د دوی اولادونو ته یې په انتخاباتو کې رای ورکړي وي چې هغه ته پارلمان ته انتخاب شي یا دا دوی ستر ګوندونه چې یو حزب اسلامي ده یو جمعیت ده اوس دا په څو برخو باندې ویشل شوی ده د کومې برخې نفر به تر اولي په دې مصالحې عالي شورا کې بیږي هغه وایي چې باید قومي مشران او باید په هر ولایت کې یو درې نفره څلور نفره با عزت کسان چې بالکل په دې جنگونو کې برخه ونه لري لاسونه په وینو سره نه وي هغه چې کسان درا ټول شي چې دلته په کابل کې دغه یو عالي شورا جوړ کړي تر څو سولې ته لاره پیدا کړي ځکه وایي د طالبانو سره هم د نږدې د په تماس کې دي او حکومت سره خو خامخا پیږي چې دلته حکومت کې څه کېږي بل خبره دا ده چې موږ دوی جرګې جوړې کړې دي یوه مشورتي جرګه او بل د سولې جرګه وه د هر جرګې کې تقریبا 50 نه زیات ټیمونه جوړ شول او دوی خپل وړاندې خپل مشورې حکومت ته ورکړي ولې د دې دوو جرګو نه یو څلوېښت دوه څلوېښت نفر نه خوښیږي چې دا انتخاب شوي کسان دي پیژندل شوي کسان دي ولې دا نه کېږي چې بیا موضوع
نو بحث اوږدیږي اما دغه پوښتنه که زه له تاسې نه وکړم ولې دغسې نه کېږي څوک یې مخالفت کوي
خو دا دوی چې دا سیاسون د سیاسون مخالفت کوي غوی وای چې موږ باید په هر شي کې وو ګر چې په دغه وروسته انتخاباتو کې تاسو ولیدل چې 15000 رایې هم ډیرو پورا نه کړې لیکن غوی وای چې په دغه سي مصالح عالی شورا کې دوی ځانونه مشران بولي دوی ځانونه با نفوذ بولي که څه هم ملت اکثریت په دې قانع نه دی
مننه او امر سیمول وخت لګ دی نو که دغه څو سوالونه تمه لن جوابونه ولرم خوشاله بشم رحیم صاحب په دغه تیرو څلری ساعتو کې یو بل مهمه خبره دا و چې د امریکا لوی درستیز د زواکونو د ایستلو او په افغانستان کې د خپل راتلونکي تعامل په اړه د افغانستان سره په دې اړه غږیدل مهمه خبره پکې دا ده چې عسکر به وځي کمیږي به خو دا کارونه به راتلونکي اداره بشپړی اما یو ټکه مهم دی هغه دا چې دوی لوی اډی په افغانستان کې پاتې کیږي او څو وړي چې دوی ورته د سټلایټ ټکه کارول دي اډی به چې په دغه لوی پورې به تړلې وي دا به په افغانستان کې پاتې کیږي فکر کوي دی باندې کېدای شي له طالبانو سره خبرې شوي وي او که شوي وي دا د هغوی له دې قرائت سره چې وایي موږ جهاد وکړو مخکې تاسې زاید الله زاید فیسبوک پیغام ولیده چې موږ جهاد وکړو افغانستان هم آزاد دغه سره به څومره په سمون کې راشي
کم تړون چې طالبان او د امریکای ترمنځ امضا شوې ده دغه په اړه باندې پراخ یو نظر دادې چې دلته یو یا دوه زمینی هغه پرشته ده چې هغه نه دي شریکی شوی مطبوعاتو ته نه دي راوتلي او ډیر بحث ما چې د غربي شنونکو لیکنې لوستې دي یا د افغانانو چې په غرب کې میشتي یا په کور دننه هغه په دې نظر دي چې خای دلته کم نه و جوړجاړی شوی وي هغه هم د تروریزم سره ضد مبارزې تر نامه لاندې خو زه یوازې تر دې هدف پورې دا خبره کوم چې دا اټکلونه دي سندونه تر اوسه چا نه دي لیدلي حتی د امریکې په لوړ پوړو چارواکو کې هم ډېرو افرادو نه دي لیدلي اما دا یو نظر شته دی اما دا که عسکر پاتې کېدو بحث مطرح کېږي او هغه هم پرته له دې چې جوړجاړی شوی او یو نوه د طالبانو هغه قرائت یا نریټیو چې دی چې ګوندې ټول امریکایان به ووځي تر مې میاشتې پورې دا خای پاینده کې د افغانستان د سولې ژوند ته یو ننګونه ثابت شي
بله فکر کوم همدغه موضوعګانو ته اشاره شوې ده چې او دوه خبرې پکې واضح لوی درسي زیاتې کړي د امریکا چې وایي موږ به د افغانستان له پاو سره مرسته کوو او دغه راز به د دوی په وینا کوم ځکه چې ترورستي حالې ځلې کیږي په غوې به گزارونه کوي. دا دوه شانې مشخص کړي دي. مننه رحیم صاحب که تاسو نور په دې اړه د زیاتولو څه نه لري غواړم. حاجي صاحب دین محمد راته وایي چې دغه دوه اړې کمی دي، مختلف حدس و ګمانونه وجود لري. تاسو څه وایئ چې دغه اول راته وایي چې دا دوه اړې رښتیا هم پاتې کیږي د امریکایانو او دویم دا که پاتې کیږي چیرې دي؟
جندش از به دا خبر در تو کما چې یو مرحله دا چې په کار ده چې طالبان او د افغانستان د خلک دا ټول یو ځای د امریکایانو سره خبره وکړي چې دوی باندې چې امریکایي قوت په پاتې کیږي په کومه حیثیت پاتې کیږي او دا د دې کار به چې همکاري به وي که نه د حاکمیت به وي که نه د نورو ملکونو سره به کار لري. دا هغه څه دي چې باید افغانان په خپلو کې ځان توافق ته ورسي او بیا د امریکایانو سره په ګډه باندې خبره وشي، ځکه چې لکه همدغه چې مثلا دا دلته خارجي قوه پاتې کیږي د دې خارجي قوې حیثیت څه شی دی او دلته د افغانستان استقلال ازادي او د هغوی سیاسي
نه وخت لږ دی. زما پوښتنه دا ده حاجي صاحب، لوی درسي
سره بیا موږ ویلی شو چې د امریکایانو یا دوه زره یا دوه نیم زره یا دوه اډې یا نورې وړې اډې هغه په دغه په نظر کې نیولو سره او که داسې وي زه یقین لرم چې بیا خو جګړه ختمه نه شوه او جنجال او که دا فیصله طالبانو کړي دا به یعنی تر اوسه موږ ته معلومات نشته که پتو دغو کې او که په داسې انداز باندې یقین چې د طالبانو دا هیته هم صدمه رسېږي او د افغانستان استقلال هم صدمه رسېږي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې کېدای شي دا سمه نه وي ځکه چې لوی درسیز اعلان وکړ په رسمي ډول چې دوی لوی اډې او څو کوچنۍ اډې به پاتې کیږي؟
یعنی زه وایم چې دا په هغه صورت کې چې د افغانانو ټول لوري ورباندې توافق وکړي چې دغه قوه په دغه شرایطو باندې دلته موږ ضرورت دی چې یا د پوځ دغه د یا تروریزم خبره ده هر څه کوي چې هغه تصمیم هم د افغانانو سره وي او بلکې هغوی به یو همکار په حیث باندې او لکه د دې ملک هغه ازادي او د دې ملک هغه
مننه. او میثاق صاحب په دې اخر کې تاسو هم دغه اډو په باره کې کوم معلومات لرئ؟ حکومت څومره خبر دی چې مشتاق رحیم صاحب اشاره وکړه چې ویل کېدل چې دوی زمیمي هم د طالبانو او د امریکایانو په تړون کې شته چې مطبوعاتو ته نه دی راوتلي او په هغو کې ګواکې دغسې یو شی راغلی ما هم نه دی لیدلی. اما که تاسو معلومات لرئ دغسې یو شی و که نه اوس خو په ډاګه شوی دی چې دوه اډې به وي، تاسو معلومات لرئ چې دا اډې کومې دي او دا به دایمي وي د څومره وخت لپاره به وي؟
جو بایدن ته شلم د جنوري باندې په کار شروع کوي اما هغه ویل دي چې زه به 2500 عسكر په افغانستان کې ساتم چې د څه چې نن د امریکای لوی درسیز ویل دي دغه کارونه به کوي چې پاو سره به مرسته کوي او ترورستان نه باندې به حمله کوي که هغه مخالف دي هغه تړون چې په دوه کې دوی د امضا کړی ده دغه مخالف کار وکي. رغم دې اډو په برخه کې بګرام کې دوی ډیره سرمایه گذاری کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغو دوو مهمو اډو نه وي. د دویم اډه مشکله ده، څو ځای دي، شاید هلمند وي، شاید غوي، بلخ وي، نو نه پیږم. خو پخوا هم دوی ته نه هدي ورکړ شوی وي، اوس چې دوی وایي چې دوه مهمې اډې او نورې وړې اډې، هغه وړې اډې به شاید بیا اندازه به بیا هم هغه نهو اډو ته ډېره ورنږدې کړي، نو دغه نه طالبان خبر دي. هغو په خپل دوی سه په مصلحت سره دغه اضافي عسکر چې پاتې کیږي دا هم ورسره منلی ده او دغه اډې هم ورسره منلی دي. د حکومت له خوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دي نشر شوي.
ډېره مننه مصداق صاحب. البته په دې کې نور مسایل هم شته، له بده مرغه وخت یاري نه کوي. البته دا بحث په دري ژبه باندې لږ وروسته ظریف نظر غذایی هغه به هم په همدې حدودو کې له میلمنو سره وغږیږي. زه به له تاسې ښاغلی مصداق، حاجي صاحب دین محمد او ښاغلی مشتاق رحیم تاسې ته کورودانۍ ووایم. مننه چې بحث کې مو د ګډون وخت راته ومونده. دغه راز په کابل کې مرسل زازی خپل همکاري او دلته په پراګ کې سید قادر جلالوف ته هم مننه وایم چې د دې بحث په چمتو کولو کې له ما سره مرسته وکړه. زه داود جنوب شم، تر بیا چې مو چوپړ کوم، د خدای پامان.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما